دا مشال رادیو ده وخت د غرمې و بجه سوی ده نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2019 کال د نومبر 8مه نیټه ده زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې په پاکستان کې د پوځي مشرانو په اړه عدالتي کاروایی پر بیا انتخابات کولو د اپوزیشن ګوندونو ټینګار دی و مدني فعال په ضمانت خوشی کېدل او د خبرونې په دویمه نیمایي کې ونیز ادبي او کلتوري پروګرام د مشال رادیو مجله اورېدل مه هېروئ خو تر څو وړاندې وارکو انیسا اجمل ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
السلام علیکم اول د خبرونو سټی کې د پاکستان وفاقي کابینه د پوسټ په قواعدو کې ترمیم کړي او د پوسټ د مشر د کار مودې غزول په اړه نوې تجویز ولسمشر ته لیږلې جمعیت العلماء اسلام فی ګوند ویلي د حکومت پر ضد بعد ټولو صوبو په ځینې مرکزونو کې مظاهره کوي او ایران د یو لندن میشته ټلویزیون په کارکونکو محدودیتونه لګولې دي د خبرونو تفصیل د پاکستان وفاقي کابینه د پوسټ په قواعدو کې ترمیم کړي او د پوسټ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کار مودې غزولو په اړه نوی سمري د منصورې لپاره ولسمشر ته استولې ده د خبره د تعلیم وزیر شفقت محمود پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته لاغرستو کړ چې سپریم کورټ پرون د یوې اورېدنې پر مهال د جنرال باجوا د کار مودې په حق له حکومتي امر اوسنډه او په دې اړه یو شمېر پوښتنې راپورته کړې شفقت محمود د سپریم کورټ د پرونی اورېدنې په حواله وویل
معزز عدالت ویل چې د پوز ریګولیشن 255 کې د پوز د مشر ریټایرمنټ زنډول او محدودول شته خو د کار مودې غزولو ذکر یې پکې نشته نو کابینه په غونډه کې د پوز په ریګولیشن 255 کې بدلون وکړ او د پوز د مشر د کار موده غزول یې هم پکې شامل کړل
ټاکل شوی چې جنرال باجوا به د نومبر په 9مه نیټه ریټایرډ شي د نوموړي د کار مودې په حق لاندې هم سپریم کورټ اورېدنه کوي نن د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند په یو مشر غړي مفتي کفایت الله په منصره کې نامعلومه کسانو حمله کړې وهلې ټکولې دي چې لږې نوموړي زخمي شوی دی د خیبر پښتونخوا لپاره د ګوند ویان جلید جان مشال ریډیو ته ویل چې کفایت الله له خپلو زامنو سره په ګاډي کې روانو چې ور باندې حمله وشوه د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي د حکومت پر ضد به د ټولو صوبو په ځینې مرکزونو کې مظاهره کوي نوموړي پرون د یاد ګوند لخوا رابلل شوی د ګڼ ګوندي سې غونډې وروستو خبریالانو ته ویل ټول اپوزیشن ګوندونه په دې سلا شوي دي چې د سیاسي او آئینی بحران او د ولس د مسئلو ختمولو حل یوازې د موجوده حکومت په ختمېدو کې دی مولانا فضل الرحمن زیاته کړه
اجلاس نے متحدہ اپوزیشن
پونڈا کی متحدہ اپوزیشن د چلور نکاتی ایجنڈے یواری بیا پکلا کا سره حمایت وکړو او وینای وا چې د غختنو تر پوره کېدو با خپل ګډ جدوجہد جاری ساتو موږ په دې هم اتفاق وکړو چې د ټولو صوبو په ځلې هډ کوارټرو کې با ګډې مظاهره کوو او شیډول با ډیر زر اعلان کړی شي کم چې بعد اپوزیشن ګوندونو صوبایي مشران ټاکی
بلخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي وای حکومت ته د اپوزیشن ګوندونو له یو موټی کېدو نه هیڅ خطر نشته د خیبر پښتونخوا بلوچستان چارواکو ویلي په خسر تشدد ختمولو لپاره د قوانینو جوړولو ترڅنګ ګڼې هلې ځلې پیل کړي دي د خیبر پښتونخوا بشري حقوقو په محکمه کې او چارواکي ملک مقصود پرون ناوخته مشال ریډیو ته ویل د کورنی تشدد مخنیوي لپاره په قانون ځینو ډلو اعتراض درلودو خو هیله ده چې دا به ډیر سر منصور شي نوموړي زیاته کړه حکومت د ښځو لپاره کمیشن جوړ کړی او د ښځو د پرمختیا په برخه کې هم ګڼ کارونه روان دي دغسې د بلوچستان اسمبلی غړی او د ښځو د پرمختیا په چارو کې د حکومت سیکرټري جبین شیران پرون په کوټه کې یوې غونډې ته ویل حکومت په داسې قانون سازۍ کار کوي چې لمخې به په خصوصو د تشدد ختمېدو ترڅنګ د جنونکو د وړوکوالي عمر مخنیوي او مشي چارواکو د خبرې په داسې حال کې کړي چې د نړۍ د نورو برخو په سر په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې هم د نومبر له 15مې د جنس په بنیاد په خصوصو د تشدد د مخنیوي لپاره 14 ورځنی مهم دوام لري د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر هوا عالم نورستانی وای ډیر سر بعد ولسمشر د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړي هوا نورستانی پرون مشال ریډیو ته ویل په کندهار او ننګرهار ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړلو له مکملېدو وروسته به د لومړنیو نتیجو د اعلان په اړه پریکړه وکړي د نوموړي په وینا په دې دوه ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو څېړلو بهیر نن بشپړیږي ټاکل شوی چې د ستمبر د 28مې نیټې د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ نتیجې د اکتوبر په 19مه اعلان شوي وي خو د انتخاباتو خپلواک کمیشن د تکنیکي ستونزو له کبله دوه ځله دا اعلان وځنډاوه ایران وای د لندن مشتا فارسی شبی ټلویزیون ایران انټرنیشنل په هغه کارکونکو یې محدودیتونه لګولي چې ایرانی چارواکو تیرونه د حکومت خلاف د احتجاجونو پاړه په جانبدار خبرونو جوړولو تورن کړی دی. د ایران د عدلیې په ویبپاڼه پرون ویلي شوي چې له ایران انټرنیشنل ټلویزیون سره د کارکونکو کسانو په اساسو یې قانوني او عدالتي محدودیتونه لګولي دي. د ایران انټرنیشنل ټلویزیون کارکونکو د استخباراتي وزارت په چارواکو تور پورې کړی چې په دې وروستیو کې په تهران او نورو ښارونو کې د دوی د کورنۍ غړي زورولی دي. ایران انټرنیشنل ټلویزیون په 2018 کې کار پیل کړ او ګمان کیږي چې د ایران له حریف احواد سعودي عرب سره تړاو لري. د بخښنې نړیوال سازمان بیا ویلي په ایران کې د تیلو نرخونو زیاتېدو خلاف په احتجاجونو کې لږ تر لږه 130 کسان وژل شوي دي. د عراق چارواکو ایسوسییټډ پریس ته پرون ناوخته ویلي په بغداد کې په دریو پرله پسې چاودنو کې 500 تنه وژل شوي او 300 زیات زخمیان شوي دي. د ژانس په خبره دا پلان شوي بریدونه ښکاري. تر اوسه د دې چاودنو ذمهواري چا نه ده منلې. د عراق کې د شاوخوا دوه میاشتو راهیسې له درغلي او خرابې حکومتدارۍ په سر د حکومت خلاف د احتجاجونو وروسته لومړني پلان شوي بریدونه دي. په دې هیواد کې د اکتوبر له لومړۍ نیټې راهیسې له درغلي او پرسید په سرګونه کسان چې پکې زیاتره ځوانان دي احتجاجونه کوي. په دې احتجاجونو کې له 370 زیات کسان وژل شوي. او اخیری خبر دا چې په البانیا کې د زلزلې وروسته د ژغورنې عملیات دوام لري. دا زلزله د نومبر په 15 راغلی وه چې پکې لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي او له 650 زیات زخمیان شوي دي. د رپورټونو له مخې په دوریس او تومان کې په لسګونه کسان اوس هم د غورځېدلو ودانیو تر ملبې لاندې پاتې شوي دي. د دواړو سیمې د شدیدې زلزلې له مرکز سره نږدې دي. د خبرونو پای او زم د همکار احمد الله نه د کرن صوبې د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 155 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 198 روپۍ اتیا پیسې او 199 روپۍ اتیا پیسې. یو ایرو 170 روپۍ 50 پیسې او 171 روپۍ 1.5 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 15 پیسې او 240 روپۍ 55 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 1.5 پیسې او 140 روپۍ 70 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 202 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 209 شپته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پېښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 22، په بنو کې به کم نه کم شپږ او زیات نه زیات 3، او په کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غلم شار رادیو څخوري په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان سپریم کورټ د دې هیواد د پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کاری مودې غځول پاړه د کیس اوریدنه کوي. بلخو افاقي کابینه د نوموړي کاری مودې چې بل سبا پای ته رسیږي د غځول پریکړه کړې ده. اسلام آباد های کورټ کې د پخواني پوځي امیر پرویز مشرف خلاف د غداری د کیس اوریدنه سبا کوي. خود پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت غواړي چې عدالت دا فیصله ودروي. قانوني چارو یو پو وای
موجوده حکومت هغه خلک تحفظ کول غواړي چې هغه خلکو چې چا آئین مات کړی دی.
په پاکستان کې د جمعیت علما اسلام فی په مشرۍ اپوزیشن ګوندونو یو وار بیا د حکومت د استعفا او نو انتخابات غوښتنه کړې ده. د سیاسي چارو یو پو د عمل ته د زیات ارزښت په سترګه ګوري.
مولانا دا پرلچیو یا ناسته هغه هم پر دومره ساده خبره نه وه. دې سره نورې هم پاکستان کې د اقتدار سره تړلې ډېرې خبرې دي.
د روان خبرونې په دویمه نیمایي کې اونیز ادبي او کلتوري پروګرام د مشال رادیو مجله اورېدل مه هېروئ.
زما په خپل 50 زیات کتابونه چاپ شوي دي او آرام شکه 50 روپۍ مرا لږه په دینه و قنیام البدل کې راغلي.
په روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. از موږ غلم مشال رادیو څخوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د ماځګر تر 6 بجو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالار هم په ژوندۍ بڼه اوریدلای شي چې پته ده mashalradio.com. پر دې سربیره چې تاسو سمارټ فون یا ځیرک موبایل لري نو کولای شي چې د ځانګړي اپ لالار هم د خبرونه واوري. د اپ نوم دی مشال رادیو او د اپ تاسو د ګوګل انډراید او اپل ستور څخه خپل موبایل ترکشه کولای شي. او سره زه خپل لمړی راپورته. پرون د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ وفاقي کابینه د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت د مودې غځول لپاره د پوز په قانون آرټیکل 255 کې ترمیم کړي. دا لاغه ورسره چې د حکومت لخوا د پوز د مشر جنرال باجوا د ملازمت د مودې غځولو نوټیفیکیشن سپریم کورټ وځندوي او د پوز د مشر په ګډون وفاقي حکومت ته نوټیس جاری کړي او ویل دا اختیار له وزیر اعظم سره نسته چې د پوز د مشر کاری موده وغځوي. بل نور تفصیل اسلام آباد مشال خبریال سره زهره کوي.
اسلام آباد کې د نهې پورز د وفاقي کابینې له غونډې وروسته د وفاقي وزیر شیخ رشید احمد او د وزیر اعظم د سلاکار شهزاد اکبر سره په ګډه خبري کانفرنس کې د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود وویل په وفاقي کابینې کې د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت د مودې غزولو لړکې د سپریم کورټ د فیصلې جاچ واغسته شو او د دې لپاره د پوز په قانون آرټیکل 255 کې ترمیم وکړی شو. د نوموړي په خبره د پاکستان د آئین آرټیکل 233 تر لاندې وزیر اعظم ته د اختیار تر لاسه دی چې صدر ته تجویز ورکړي او هم په دې طریقې عمل کړي او صدر د پوز د مشر د ملازمت د مودې د غزولو منځوري ورکړي. خو دوی د عدالت سره د مرستې او د نوري رونتیا لپاره د پوز په قانون کې هم ترمیم وکړو او د پوز د مشر د ملازمت د مودې غزولو شک یې پکې زیات کړو.
آج معزز عدالت نے یہ
آبزرویشن دی وینن معزز عدالت ویلی چې د پوز قانون 255 کې د ملازمت د مودې غزولو ذکر نشته. نو وفاقي کابینه د عدالت د مدد لپاره او معاملې د صفا کولو لپاره چې د قانون رول 255 دی پاغي کې یې ترمیم وکړو. په دې قانون کې اول 2 سیزونه وو، معطل کېدل او ریټایرډ کېدل او د ریټایرډ کېدو حد. نو اوس مو په دې کې د ملازمت د مودې غزولو اضافه وکړه چې پکې څه شک پاتې نشي. پدې مقدره لوي وفاقي وزیر شیخ رشید احمد د قانون د وزیر فاروق نسیم په اړه هغه خبرونه رد کړه چې ګنې وزیر اعظم عمران خان رټلې او له هغه وروسته یې استعفا ورکړي. د نوموړي په وینا فاروق نسیم په خپل خوخه استعفا ورکړي او هغه بنن د شورو په ورځ د جنرال قمر جاوید باجوا د وکیل په حیث سپریم کورټ ته وړاندې کیږي. دیوائی فاروق نسیم صاحب استعفا ورکړی چې منظور کړی شوی چې داشن هغه د شورو په ورځ د اټارنی جنرال انور منصور سره د جنرال قمر جاوید باجوا کیس کې مرسته وکړي. بل پلو اپوزیشن ګوندونو هم د لړکی په حکومت نیوکه کړې او ویلې دي چې پاکستان تحریک انصاف په حکومت نه پوهیږي نو ځکه ترې د تیروتنې کیږي. اسلام آباد کې د ګڼ ګوندی غونډې وروسته د پاکستان مسلم لیگ نون جنرال سیکرتر احسن اقبال خبري غونډه کې وی
الیکټډ حکومت لانا
دوی منتخب حکومت د ملک د اقتصاد او د ملک د بقا او سلامتی لپاره راوستل ډیر ضروری شوی او څنګه چې اوس مولانا صاحب وویل چې موږ مسلسل وایو چې دینه لایق دي نو دینه لایق او نه بلد دي ویل حکومت چلول نه ورزی او تاسو وګورئ چې د پاکستان تر ټولو د زیاتې حساسې ټاکنې یې کومه تماشا جوړ کړه نو د دینه زیات د ملک د سلامتی لپاره کومه خطر جوړی دی
او کیا کوئی خطر بن سکتا ہے.
دروان کال د اگست 15 نیټه جاری شوی یو نوټیفیکیشن کې وزیر اعظم عمران خان د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت موده د نورو دریو کالو لپاره د غزولو منځوري ورکړې و. د کومې پرځ چې د نومبر په 15مه جیورست فاونډیشن په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړو او په درخواست د اوریدنې په پیل کې د جیورست فاونډیشن وکیل ریاض حنیف د دې د بیرته اغستو درخواست وکړو خو په عین حال کې د سپریم کورټ چیف جسټس آصف سید کوسا د ولس په مفادو کې دا درخواست د خپل اندی په نوټس کې بدل کړو.
زموږ غلم مشال رادیو څخه اوري د اوسنی پوځي مشر په اړه خمو راپور واوریدي خو زو د پاکستان د پخوانی پوځي مشر په اړه راپور پرلور. پرم په اسلام آباد های کورټ کې د پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف خلاف د غداری د کیس فیصله درول لپاره د وفاقي حکومت پر درخواست اوریدنه وسوه. د کورنی چارو وفاقي وزارت په درخواست کې غوښتنه کړې چې اسلام آباد ځانګړي عدالت د یاد کیس فیصله لاورولو منی کړل سي. بلخوا خصوصي عدالت د نومبر پر 19 فیصله محفوظه کړې او ویلې دي چې نومبر پر 28 یعنی سبب اورول کیږي. دا چې پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د دې مقدمې د فیصلې اورولو مخه ولی نیسي اسرائیل محمد په دې راپور کې د جواب لټولو هڅه کړې ده.
په لاهور کې د سیاسي چارو پوه امتیاز عالم وایي د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد د سنگین غداری د کیس پریکړه ځکه درول غواړي چې په موجوده حکومتي کابینه کې اکثر غړي د مشرف د هغه وخت د کابینې غړي دي. امتیاز عالم پرون دا هم ویل چې په پاکستان کې پوځ ډېر پیاوړی دی نو ځکه یې څوک نشي چیلنجولی.
ظاهر ہے کہ پاکستانی فوج کی اہمیت بہت زیادہ ہے ہمارے ملک کی ریاستی نظام میں.
نموڑے وائی ہزمک دا حیوات پر ریاستی نظام کے دا پوز اہمیت ڈیر زیاد تے و اکثر واقعی پا حکمرانے کی تیر کڑے نو حقو تا پخپلو ناسم اکڑو سزا ورکول دا ولسی حکومت دا وسکار ندے او چی کبو وزیر زمانو دا سزا ورکولو کوشش کڑے نو لناولا نتیجو سرا مخشوی دا مثال پتوگا ذوالفقار علی بٹو، یوسف رضا گیلانی او نواز شریف ہمدارہ سرگنوری پر اسلام آباد کے دا قانونی چارو پو نور عالم خان اہم کوی نوموڑی پرون مشال ویل چھ دا پخوانی فوزی واکمن پرویز مشرف پر زد دا سنگین غداری کیس فیصلے مخانی ولبا ل آئین او جمہوری اقدارو سرا پر ٹکر کی وی. نور عالم خان وائی پرویز مشرف پر 2009 کال کے دا ملک آئین معطل کر او بیڑانے حالت یہ نافذ کر کم چھ او غیر آئینی او غیر جمہوری گام وو. نوموڑے وائی د مشرف خلاف کیس یو پخوانی وفاقی حکومت جوڑ کھڑے وو نہ کوس موجودہ وفاقی حکومت ہو غواڑی ختم ولی شی
کچر تدا موجودہ حکومت اغا خل تحفظ کول غواڑی دا خل کو چچا آئین مات کرے دے نو دا چدی دا کیس جوڑ کھڑا آرٹیکل 6 چدی دا ہولی سوری دا وفاقی حکومت تے نو بیا چدی دا مقدمہ نہ چدی دے شو نہ اغا تا سزا ملاوی دے شی.
موږ هڅه وکړه چې د حکومتي ګوندو پاکستان تر کیساب سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. البته د سینټ د قانون او انصاف کمیټي غړي او په وفاقي حکومت کې تر کیساب د اتحادي ګوندو متحده کامی موومنت پاکستان سینټر محمد علی خان سیف ورته تورونه رد کړل او زیاته کړه چې لا هم د پاکستان عدالتونو پرویز مشرف مجرم نه دی ګرځولی. بیرسٹر سیف پرون مشال ڈیو تو ویل کہ حکومت تا پدی فیصلہ کی چا قانونی نمگڑتیا ویخکاری نو دائی آئینی حق دے چا پدی مقدمہ کی فریق جوڑ چی یا دا مقدمی فیصلہ ہوا زندوی
دا مشرف داغ بیماری وا او داغی پا بنیاد باندے اگا دا ملک نبار علاج پا تلے ہو او عدالت ورطی زمانت ورکڑو نو پا دی بنیاد باندے اگا چا ملک موجود نو داغ خلاف دا عدالت یو کاروائی جاری ساتلے ہو نو زدا گڑم چھ پاگی کے دا یو قانونی نقطہ ضرور موجود دا چکا دا مشرف دا صرف دا اوریدلو داغ دا بیانیے یا داغ دا دفاعی چکم حق دا داغے دا استعمال نہ بغیر عدالت فیصلہ ور کی ناغب دا انصاف آغا تقاضی چکم یو شرط اغب یو قسم پورا نشی.
پرون پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے دا پخوانی پوزی واکمن پرویز مشرف خلاف دا سنگین غداری دا کیس پریکړه درول لپارا د وفاقی حکومت لخوا په جمع کړل شوی درخواست کې دا هم ویل شوی چې د سنگین غداری په کیس کې د مشرف سره شریک ملزمان په مقدمه کې لسره نه دي شامل کړل شوی. بلخوا پرویز مشرف هم د اسلام آباد ځانګړې عدالت د یاد کیس پریکړې له اورولو د منې کولو لپاره په لاهور های کورټ کې درخواست جمع کړې.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس د پاکستان د سیاسي اوضاع پر لور. پرون د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند لخوا بل سوې ګڼ ګوندي زغونډه کې اپوزیشن ګوندونو یو وار بیا له وخت وړاندې د انتخابات غوښتنه وکړه. دوی ویل چې ټول ادارو ته د آئینی حدود دننه کار کول پکار دي. د ګڼ ګوندي زغونډې وروسته مولانا فضل الرحمن خبریالانو ته وویل ټول ګوندونو پر دې اتفاق وکړ چې د حکومت پر ضد به د ټولو صوبو په ځلې مرکزونو کې مظاهرې کوي. بلخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي وایي حکومت ته له اپوزیشن دونه هیڅ خطر نهسته. په دې نور تفصیل د احمد الله پر راپور کې واوري.
پروندنه هه پورس د اپوزیشن د نه غوندونو غونډې ورسته غړې خبري غونډې ته د جمعیت علما اسلام فی غوند مشر مولانا فضل الرحمن ویل ټول غوندونه په دې متفق دي چې د سیاسي او آئینی بحران او د اولست مسلو حل د موجوده حکومت په خاتمه کې دي او په ملک کې د فوز د کردار نه په غیر بیا لسره پاکي او رڼې ټاکنې کول پکار دي.
اجلاس نه متحده اپوزیشن
غونډه کې متحده اپوزیشن د څلور نکاتي ایجنډې یو وار بیا په کلکه سره حمایت وکړو او وینای و چې د غښتنو تر پوره کېدو به خپل گڈ جدوجہد جاری ساتو. منگ پدے ہم اتفاق وکڑو چد ٹول صوبوں پر ضلع ہیڈ کوارٹر کے بعد گڈ مظاہرے کو او شیڈیول با ڈیر زر اعلان کریشی کم چے بعد اپوزیشن گندنو صوبائی مشران ٹاکی دا ذکر دا چی جمعیت علماء اسلام 13 میاش دو چلور غختنو سر اسلام آباد تراغلے ہو چپکے دا وزیر اعظم عمران خان نا استفاق استل فوز دا مداخلے نا پغیر بیا انتخابات کول پائین کے دا اسلامی دفات و تحفظ یقینی جوڑول او احتساب قومی ادارے نیب لخوا سیاسی قیدیان خوشی کول شامل وو. خبری غونډې ته د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وویل ګوند یې نه صرف د نوو انتخاباتو غوښتنه کوي بلکې مقابله کولو لپاره هم تیار دی.
جو جوائنٹ اپوزیشن کا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا
مشترکہ اپوزیشن غوښتنه دا چې ټاکنه دی پاکي او رڼې وکړې شي. موږ ټول دا نه غواړو چې د 2018 کال انتخاباتو د لارې چې په کوم ډول عمران خان په واک کې راوستی شو نو داسې بیا وکړې شي. موږ ټول ځکه دلته راجمع یو چې په راتلونکي کې د داسې ګامونو مخه ونیسو. د اپوزیشن ګڼګوندیز غونډې په حقله د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزئی په پېښور کې رسنیو ته وویل د دوی رایې یوځای کېدو نه حکومت ته هیڅ خطر نشته. فضل الرحمان صاحب چې دا ویل چې کامیابی ترلاسه کولو وروسته د اسلام آباد نه روان شوم نو نوموړي بیا پلان بی او اوس پلان سی ولې اعلان کړو. نوموړی ډیر مایوس شوی دی او نه پوهیږي چې څه وکړي. فضل الرحمان په ملک کې انتشار خورول غواړي خو داسې کولو ته به یې کله هم پرې نږدو. مولانا صاحب په خپلو دوه مقصدونو کې کامیاب شو. یو خدا چې کومو خلکو درغلي کړې ده او په زندانونو کې دي د هغوی را خوشي کول، او دویم د هند تر انتظام لاندې کشمیر نه د اولس توجه واړوي. یادونه ده چې د جمعیت علماء اسلام فی ګوند په مشرۍ د اپوزیشن نه ګوندونو چې پکې پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارټي، عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي پارټي نه علاوه ځنې نور ګوندونه شامل وو، د حکومت پر ضد د ازادي مارچ پرانستای د 8 اکتوبر نه د کراچۍ څخه وکړه او د یاد میاشتې 13 نیټې نه تر د نومبر 14 نیټې پورې د پېښور موړ سره نږدې په کشمیر هایوې درنه ورکړې وه. په 14 نومبر مولانا فضل الرحمان احتجاجي ناسته ختمولو اعلان په کولو سره د درنې ګډونوالو ته وویل د پلان بی تر لاندې د نومبر 14 نیټې نه بعد د 4 صوبو مهم سړکونه بندوي، او شپږ ورځې وروسته د نومبر 19 د اپوزیشن رهبر کمیټې په اسلام آباد کې د خپلې غونډې وروسته د لارو خلاصولو اعلان وکړو.
زموږ غلم مشال رادیو خبري په همدې موضوع کې پاتې کیږي. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو ویلي د ملک د سیاسي او اقتصادي ګډوډۍ حل دا دی چې حکومت ختم سي او لسره نوې انتخابات وسي. د اپوزیشن ګوندونو د غونډې مشري کوونکي مولانا فضل الرحمن هوډ ښودلې چې د دې هدف ترلاسه کولو لپاره به احتجاج ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د اپوزیشن لوی ګوندونه له مولانا سره د مشرتابه د غونډو تر حد ملګري دي، خو تر اوسه ورسره د خپل ولسي قوت مظاهره نه ده کړې. اوس پوښتنه دا ده چې که د اپوزیشن ګوندونو ورسره په رښتیا ملګري نه وي نو بیا مولانا فضل الرحمن څنګه حکومت رنګولو ته ډاډه دي؟ وریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د نومبر پر 26 په اسلام آباد کې تر ګڼګوندیز غونډه وروسته خبریالانو ته وویل دوی پر دې خبره ولاړ دي چې حکومت به استعفا ورکوي. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د پاکستان د سیاسي او اقتصادي ګډوډۍ حال دا دی چې په ملک کې له سره نوي او شفاف انتخابات وسی. اوس پوښتنه دا ده چې که چیرې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند په څیر د اپوزیشن لوی ګوندونه نوي ورسره ملګري نو بیا به د حکومت پر ضد د مولانا فضل الرحمن احتجاج تر کومه حده اغیزناک ثابت سي؟ د سیاسي چارو پوه او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وای په پاکستان کې بدلونونه یوازې د هغه څه په بدل کې نه راځي کوم څه چې د ولس په مخ کې روان وي.
پاکستان کې خو دا د اقتدار لوبه چې ده دا همیشه سیاست په سټیج باندې ښکاري هغه پورې محدود نه وي. د پردې تر شا په سټیج کې لاندې ډېرې خبرې نورې مرسره روانې وي چې هغه ښکاري نه، خو اهمیت کې هغه کمې نه وي. نو داسې ښکاري چې مولانا دا پرلت شو یا ناستی هغه هم خپله دومره ساده خبره نه وه چې یوازې د مولانا دا چې کوم کسان راوستي وو یا د کوم خبرې کولې دې پرې موجوده وه. دې سره نورې هم پاکستان کې د اقتدار سره تړلې ډېرې خبرې دي. پاکستان یو ډېر نازکې مرحلې کې ولاړ دی.
افراسیاب خټک وویل چې د پاکستان په سیاسي منظرنامه کې راتلونکي دوی درې ورځې ډېرې مهمې دي. د سیاسي چارو بل شنونکی ډاکټر عبدالشکور وای مولانا فضل الرحمن د حکومت اړنګولو لپاره ځکه داسې پر اعتماد دی چې د ملک مهم سیاسي مشران ورسره همغږې دي.
پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز په درنه کې د سره بھرپور شرکت و نه کړ هم دا دا مطلب نه لري سره ولاړ نه دي. ما خیال دی چرته چې هم پریس کانفرنس کیږي د ټولو پارټیانو نمائندگان پکې ناست وي. ما خیال دی د مولانا اعتماد په ځای دی. داسې ښکاري چې مولانا رښتیا اسلام آباد ته هسې نه وتلی او واپس هم هسې نه دی راغلی.
ډاکټر عبدالشکور زیاته کړه چې مولانا فضل الرحمن هڅه کوي چې د اپوزیشن ګوندونو په سلام مشوره مخ ته ولاړ شي. د پاکستان پر سیاست نظر لرونکي ډاکټر فیدا بازای وای دا سشکاری چې مولانا فضل الرحمن یوازې استابلیشمنت تخپل ولسی قوت ورشودل غواړي.
گورنمنٹ ختمون خو د سیاسان کار پدی وجب نه دی چې پاکستان دا استری راغلګی دا چې ار گورنمنٹ تراغو پوری ډیر په مشکله ختمه شي چې لتا سره یو څه انسټیټیوشنز نه ای اور دا ټیم دا چې معلومه شي چې د مولانا صاحب سره یو انسټیټیوشن هم نه دی ولیاړ کده آرمی اداره سی اور کده جوډیشری اداره سی هغه خپل یو جلا جلا لائن لري نو هغه خود مولانا صاحب په سپورټ کې نشکره کوي خو غټه وجه دا تر چې د یو پریشر جوړونګ غواړي
د ډاکټر فدا بازی په وینا مولانا فضل الرحمن دا غنی چې د 2013 کال په عام انتخاباتو کې په ځانګړي توګه د لګون سره ډیر زیاتای سوی وو مولانا فضل الرحمن او د اپوزیشن ګوندونه تور پوری کوي چې د عمران خان حکومت د درغلی په نتیجه کې راغلی او باید استعفا وکړي خو حکومت له دې انکار کوي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
زموږ غل مشال ریډیو څخه اوري د خبر پرتنخوا د سوابي ضلع اوسېدونکي پروفیسر محمد اسماعیل پرون د پېښور له مرکزي زندان په ضمانت خوشي سو نوموړی تور پوری کوي چې پر د سخت تشدد سوی دی پروفیسر اسماعیل د اکتوبر پر 23 نیټه د پېښور های کورټ بهر پولیس نیولې وو او د انټرنیټي جرمونو د قانون له مخې پرې په ټولنیز رسنیو کې د پاکستاني ریاست او ادارو پر ضد د کرکې خورول مقدمه جوړه کړې وه خو پروفیسر اسماعیل دغه تور نه ردوي په دې اړه نور تفصیل اسرائیل مومند په دې راپور کې واوري
د خبر پختونخوا پروفیسر محمد اسماعیل وای په خبر های کورټ پر دې شرط خوشی کړ چې د پاکستان پر ریاستي ادارو با نیوکه نه کوي نو موړ وای پر د داتورونه اهم وو چې په یو غیر دولتي اداره او سیاسي ګوند یې نیوکه کړې وي کڅه هم نو موړ د پاکستان د پوز نوم یاد نه کړ خو په اشاره یې وویل چې یو غیر دولتي ادارې په مبینه توګه د پوز لپاره کار کاوه نه د پر هغه ادارې او جماعت اسلامي ګوند په ټولنیزو رسنیو کې نیوکه کړې وي
شمالی کلی دی چې دا جماعت اسلامی دا امیر سره جوړک چې کوم دی نو دغه په برما د مسلمانانو غو مړ دی د کشمیر د مسلمانانو غو مړ دی خو په چین کې مسلمانانو باندې زیاتی کیږي په حقیقت نه کوي نو دا په کوم جماعت جرم را هو سره بل یو دلته یو ان جی او دا په پیښور کې چې هغه د ماماګانو د پاره خبرې کوي نو ما لیکلی چې دا ان جی او د انساني حقوقو په نوم باندې ځان وايي خدا د انساني حقوقو خلاف کار کوي صرف دا مې لیکلو نو هغه مرا پسې جرم کې کړی دی چې دا تا غټ جرم کړی دی تاسې خبرې به بیا نه کې که دا ان جی او ریاستي دا سراجو لک ریاستي نو او بیا ما د ریاست خلاف خبرې کړې دي او که دا عام خلک دي او دوی پسې ما تنقید کړی نو ما خو بیا په ریاست پسې تنقید نه دی کړی
پېښور های کورټ د نومبر په 25 د ښځو د حقونو فعالې ګلالۍ پلار پروفیسر اسماعیل په ضمانت د خوشی کولو حکم وکړ پروفیسر اسماعیل د اکتوبر پر 23 نیټه د پېښور های کورټ بهر پولیسو نیولې وو او پر نوموړي یې د انټرنیټي جرمونو قانون له مخې په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستاني ریاست او ادارو پر ضد د کرکې خورولو مقدمه جوړه کړې وه د نوموړي وکیل شهابالدین خټک د نومبر پر 25 مشالې ډوته ویل چې پېښور های کورټ پروفیسر اسماعیل ته ویلي چې باید پر ټولنیزو رسنیو د څرګندونو پر وخت له احتیاطه کار واخلي پروفیسر اسماعیل پرون له پېښور مرکزي زندانه تر خوشي کېدو وروسته مشالې ډوته ویل چې د نیولو پر وخت پرې اف سي او د یو بل ځواک سرتیرو تشدد کړی وو نوموړي د هغه بل ځواک نوم له یادولو ډډه وکړه
څنګه په لومړي ورځ د های کورټ نه راووتم د های کورټ د ګیټ مخې ته ما د لکې را کول سکونه را کول کنځل سپېړې وهلې را باندې شروع کړل او ځمکې لاره بغول او بیا یې په یو ګاډي کې بند کړم چاته روان کړم نو هلته نه بیا د ایف آی اے دفتر ته راوستم هلته کې څه وخت ناستم بیا باندې نه پس ایف آی آر درج کړ
موږ هڅه وکړه چې د خبر پښتونخوا له حکومتي وزیرانو مشیرانو او پوځي چارواکو سره پر دې اړه خبرې وکړو خو هغه زموږ فون پورته نه کړ البته په خبر پښتونخوا اسمبلی کې د حکومتي ګوند او پاکستان تحریک انصاف غړي عبدالکریم خان چې تعلق یې له سوابۍ سره دی پرون یې مشال ډوته ویل کله پروفیسر اسماعیل سره داسې ثبوتونه وي چې پر د تشدد شوی نو عدالت ته دی یو سي
عدالت لاره کوله اراده شي پیلو کې د خلاف هم کوي تاسو تشدد کړی تاسو دغه کړی نه خبي کنه اوس کله کالر بٹن مې ما ته شي نه دی د تشدد نه وي تشدد خو واضح ښکاری مخامخ
پروفیسر محمد اسماعیل د خزو حقوقو فعال ګلال اسماعیل پلار دی چې پر هغه په خپل هم او د پاکستان پولیسو د مې په میاش کې مقدمه درج کړی و خو هغه پټه شوه او بیا د سپتمبر پر 19 نیټه په امریکا کې راڅرګنده شوه. د پلار تر نیولو وروسته ګلالۍ تور پورې کړ چې پروفیسر اسماعیل د پاکستان پولیسو ځکه نیولې چې د دې په وینا هغوی د دې د غلي کولو هڅه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان هم د محمد اسماعیل نیونه غندلې وه او د هغه پر ضد د لګول شوو تورونو د زر تر زره ختمولو غوښتنه یې کړې وه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د غرمې یوه نیمه بجه سوه. انیسال جمال به د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان سپریم کورټ نن د پوسټ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کار مودې غسولو په اړه اوریدنه کوي. بلخوا د پاکستان وفاقي کابینې د پوسټ په قواعدو کې ترمیم کړی او د پوسټ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کار مودې غسولو په اړه نوې سمري د منظورې لپاره ولسمشر ته استولې. د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي د حکومت پر ضد به د ټولو صوبو په ضلعي مرکزونو کې مظاهرې کوي. نوموړي پرون د یاد ګوند لخوا درابلل شوي ګڼو ګوندي سې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل ټول اپوزیشن ګوندونه په دې صلاح شوي دي چې د سیاسي او بحران او د ولس د مسئلو ختمولو حل یوازې د موجوده حکومت په ختمېدو کې دی. نن د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند یو مشر غړي مفتي کفایت الله په معاصره کې نامعلومه کسانو وهلي چې له وجې نوموړي زخمي شوی دی. د خیبر پختونخوا لپاره د ګوند ویاند جلیل جان مشال ریډیو ته ویل چې کفایت الله له خپلو زامنو سره په ګاډي کې روانو چې ورباندې حمله وشوه. د خیبر پختونخوا بلوچستان چارواکو ویلي په ښځو د تشدد ختمولو لپاره د قوانینو جوړولو تر څنګ یې ګڼې هلې ځلې پیل کړي دي. چارواکو دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د نړۍ د نورو برخو په څیر په خیبر پختونخوا بلوچستان کې هم د نومبر له 15 د جنس په بنیاد په ښځو د تشدد مخنیوي لپاره 14 ورځنی مهم دوام لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن مشر هوا عالم نورستانی وایي ډېر ژر به د ولسمشرې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړي. نوموړي پرون مشال ریډیو ته ویل په کندهار او ننګرهار ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرلو او څېړلو بهیر نن بشپړېږي. ایران وایي د لندن مشته فارسی ژبې ټلویزیون ایران انټرنیشنل په هغه کارکوونکو یې محدودیتونه لګولي چې ایرانی چارواکو تیرونه د حکومت خلاف د احتجاجونو په اړه په جانبداره خبرونو جوړولو تورن کړي دي. د عراق چارواکو ایسوسییټډ پریس ته پرون ناوخته ویلي په بغداد کې په دریو پرله پسې چاودنو کې 15 تنه وژل شوي او لس زیات زخمیان شوي دي. تر اوسه د دې چاودنو سیمواري چا نه ده منلې.
د مهم خبرونو لنډیز مول مشال رادیو څخه واوریدي چې انیسا جمال وړاندې کوي. اوس ورسېدلې ځانګړي او نيز خبرونه د مشال رادیو مجلې ته. دا ځل په سواد کې د یو کتاب مخکتنه ل صابر شاه سره خبري. غازی سیال ناروغ دی. اسلام آباد کلتوري میرا او پر نېشنل بک فاونډیشن خیبر کې میلې باندې سربېره زما د افغانستان ځینې برخې تاسو اوریدلې سي. خبرونه نجیب امیر درته وړاندې کوي.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګلونو اوریدونکو د خپل قربا نجیب عامر سلامونه قبول کړي. په دې اونۍ کې مو دغه مطالب درته د خبرېدو لپاره چمتو کړي دي. په سواد کې د علي خان امید د کتاب مخکته نه وشوه.
د امید کتاب لیکل خو امید زما جړه کړی ده، ستا جړه کړی ده، زورګیری په ګوته کړی ده، غاصبی په ګوته کړی ده.
سپین رو به شاعر غازی سیال نه جوړ ده.
بس علاج کوم په نړیوی دینګ اسپیشل کې وکړم. یو سپیشل اوشل ډاکټر باندې خوشاله شو چې هیڅ نشته او صرف کمزوري ده، کمزوري بلاره شي.
لیکوال او شاعر صابر شاه صابر هم لوی ناروغي مخپخه کېدو دی خو ډیری ګیلی لري.
د دې سر نه تر دې لاندې اوږې پورې فالج وهلې ما.
موږ ټول جن شاعرانو او ادیبانو له تیر کو دي جبلم تیر کو لکه زما غون تک تاسو ته پوس هم چاونه.
په اسلام آباد کې د وی کلتوري میله حال درکو.
دا زمون چبلي کباب، کابلي پلو، چکن پیس، خیبر پختونخوا ډېر فرست کلاس روان دي.
نېشنل بک فاونډیشن په خیبر دره کې د کتابونو نندارتون پرانیسته.
پښتو شاعری ادبی هر قسم کتابونه مشته. دا کې ما د شاعری رحمان بابا یو کتاب واخستو ور سره د ساينس
او د رسول حمزه توف د کتاب زما د افغانستان د ویبل برخې ژباړه هم اوریدل شي. سوات خایستونو شینکی او د نندارو وطن دی. د ادب لپاره هم دا سیمه زرخیزه ده او وخت پر وخت د قدر وړ لیکوالان شاعران او د پوهان ټولنې ته وړاندې کړي دي. علی خان امید یو زلمه شاعر دی او تازه تازه شعری ټولګه چاپ شوی چې په سواد کې مخکته نه وشوه. په غونډه کې ګډون کوونکو د پالانو او لیکوالو ویل چې امید د زلفو وننګونه ورخوا په خپل شاعری کې د قام دردونه جوړه دي. له سوات د مشال لډیو خبریال نیاز احمد خان په ریپورت راستولې چې په ترنم پیلېږي.
دې کې نغمه د ازادۍ په زولنو کې قید دي، دې کې رڼا رڼا ذهنونه په تیارو کې قید دي، دې کې مرغۍ هم د حالاتو په پنجرو کې قید دي. دا د مورچې، دا د پاټک، دا د زندان تصویر دی، دا بس کافرو ته مې بوزي د دوران تصویر دی.
د زلمی لیکوال شاعر علی خان امید نوې چاپ شوی کتاب پاړه زی شاعرانو لیکوالانو ویل چې دا کتاب کې زیاتره نظمونه او شاعرۍ په سوات او پښتنو سیمو کې د ترهګرۍ، فوزی عملیاتو او اړیګړي په اړه لیکل شوی دا. په کتاب مقاله هم وړاندې کړې شوې او پکې لیکوالانو خپل تاثرات هم ویل. د مخکتنې صدر محمد پرویز شاهین وای چې لیک کې د روایتو څخه جدا دی.
امید کتاب لیکل دی، خو امید زما جړه کړی ده، ستا جړه کړی ده، زورګیری په ګوته کړی ده، غاسبي په ګوته کړی ده، په دې وطن کې زورګیرانو، خوارچو، خونخوارو د دې خاورې سرسیچل کړی ده، هغې جړه ده. نو زما هم جړه ده، ستا هم جړه دي، ولس جړه ده، ځکه موږ ټول لاغړي یو که اوس په دې کې دا نه وې او امید دی کې زه خپله محبوبا او څه راځي او نه راځي او زلفې او دا نو زما خپلې زلفې پوره وي، موږ امید به نه راتلو.
د مخکتنې خصوصي میلمه مشر شاعر عبدالرحیم روغانی و. دوی ویل چې د پښتنو په مسلو بلها کتابونه ولیکلی شول، اوس وخت راغلی چې پښتانه خپلې مسلې په خپله حل کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
حاصل کې خبره دا ده چې د پښتون قوم به هله ښه شي چې دې د نور دنیا سره لاړ شي، دې خپل کلچر چې دی کنه کلچر چې دی دې دا منجمد نه ساتي، بلکې دې پیډ دې طرف نه کوي، دې دې ترقی طرف ته لاړ شي، دې علم طرف ته لاړ شي، دې تعلیمي دارو طرف ته کوشش وکړي. په حکومت باندې دیو د هر شي لپاره جلسې جلوسونه کوي، دیو دې لپاره نشي کولی چې آیا زموږ دې ځین کې داتا تعلیمی اداره په کار ده، دلته کې زمونږ بچو دا نمونه ضرورت په کار.
د کتاب لیکوال علی خان امید مخکتنه کې د ګډون کوونکو او کتاب چاپ کولو کې مرسته کوونکو مننه وکړه او ویل چې د لیک دغه لړۍ به جاری ساتي.
له سواته د نیاز احمد خان په ریپورت کې مو واوریدل چې لسګونو کسانو په تیره شاعرانو او لیکوالو د علی خان امید د کتاب د مخکتنې په غونډه کې برخه واخیسته، خو ځینې لیکوالان، شاعران او فنکاران بیا ګیله لري چې کله هغوی ناجوړه شي نو څوک یې د تپوس پوښتنې نه وي او نه یې هم دردونه او کړاوونه ورسره شریکوي. د پښتو ژبې مشهور او سپین روبه شاعر او لیکوال غازی سیال په دې وروستیو کې سخته ناجوړي تیره کړه. هغه چې د پېښور په یو روغتون کې د بیمارۍ پر بسترې د څو اونیو له تیرولو وروسته بنو کې خپل کور ته بیول شوی، مشال رډیو ته د زړه خبرې وکړې. سیال صاحب، مونږ اوریدلی چې تاسو د ګردو سره تکلیف لرئ، سالنډې مو د زړه سم سلام درته ده، نو علاج مو تر کومه حد روان دی؟ څومره ښه شوي یاست؟ چیرته مو علاج وکړو؟
بس علاج خو مې په ډیویډینګ هسپتال کې وکړ. خوشحال ډاکټران ډېر خوشحال شول، دوی ته هیڅ نشته، صرف کمزوري ده، کمزوري به لاړه شي.
تاسو چې په اسپیټال کې وای، حکومت یا د ادب مینوالو یا ستاسو دوستانو تاسو پښتنه وکړه، تاسو ته نږدې درغلي ول، تاسو ډاډګیرنه وکړه؟
یاره ادب پال چې کوي هغه ډېر راغلل، زموږ ډاډګیرنه وکړه، زموږ د خپل ځای یې وکړه. او نور خو چې کوي تاسو ته پته ده چې هغه خو یو گلدستہ راستہ بولے وا گلدستہ کلا دکت سر تک مرتا کلا دکت سے تک مر گیا بوئی کے پاس
سائل صاحب تاسو خو د سیال صاحب تاسو خو ډیر زیات خدمت کړي د پښتو ادب تاسو په برخه کې ډیر کارونه دي نو خپې د خپل ولس نه د حکومت نه چې دا تاسو نه جوړي او تاسو پښتون نه ده شوی بچیان دی زلمیان دی ساسو پالنا کویش یا غوی ساسو درملنا کویش
ډیر زبردست ډیر خپل طریقہ باندې ما سره دوال ما سي انتلي هغه ځای زموږ خدمت وکړي ډیر سره وي
صحیح او څومره وخت نه چې تاسو نه جوړې لیک لوس کول شي غزي سیال صاحب کنه
لیک لوس نه څنګه کور نه غنه وکړل یو
صحیح او نو خدای پاک ته زر بیر ته خکه چې ماغه سی خسته نغمې چې تاسو لیکل دی او پزورګونو دی او په پښتونخوا کې خوري دی چې نورې ملک اراده مشته چې نورې سندرې ملک
نو مې فل لیکم لیکم په ان شاء الله که صحت خدای دې راکړي
صحیح نو اوس د هسپتال نه چې راغلی یو څه سان خې ساسوي یو څه راپورته شوی کنه
صحیح
نو خدای پاک دیو کی چې سلام کلی زده مول مان زو پاغه ورزم یو شیر لیکم
نه زه دا اباسین سمرن تاریخ تا سیار تاریخ تا یاد کئی زما پا یاد بانده یو پروگرام تا یو شیر دی که سو پشتو خورن سیالا سوک لگیا دی که پشتو خوری پتا بانده لگیا دا یو پروگرام تا یو دیر غد پروگرام بسین
صحیح نو ستاسو په ژوند او کار باندې خو ډیر زیات پروګرامونه په کار دي تاسو ډیر خدمتونه دی پښتو کلتور د پاره د ادب لپاره سمره چې تاسو سره وشي کم وبوي سهیله لري د حکومت نه د دوستانو نه ته نه جوړي د شاعران خود سي خوددار مې سوای نه خو ډیر په تکلیف نو که سویل غواړي لاس مو تنگ وي یا د علاج وس نه لري زموږ رادیو به خلک اوري حکومتي چارواکي موري سامي نه والا موري سویل لري سیل سي
یلا زه ستام د چانو نه کوم خدای باندې مې اسه زه دې ما ته خدای را کړی دې بيماري او خپل به ته راوم د چانو سو غواړم نه
صحیح ده نو سیل سي من خو ډیر زیات خوشاله سو چې یو سستا سو غږ مو اورید خدای پاک مخکا او چې بیا له خپل هغه ادبی حلو زلو ته ادامه ورکړي جمعه تلار شي ډیرې تلار شي د خپل دوستانو سره کې نه پاسه خدای
دې عزت من کا دې عزت
دا غازی سیال عمر لا تیاو اوډیو د دې باوجود چې ناجاړم ولس بے وسو ملګرو او بے پامه حکومت پښتنه نه د کړي خو قانې دی او وای بیماری خپل ده او چې خښونه بیا به هم د خپل خلکو خدمت کوي او قلم به په لاس کوي خو لیکوال او شاعر سید صابر شاه صابر بیا لدې دوه سخت خوابه ده چې کله شاعران او لیکوالان سخت ناجوړه شي او یا همړه شي نو پښتنه او جنازې ته نور خلک خو ورزي خو د وخت حکومت او خپل شاعران نه ورزي
او زریشیا چې یو شلو راځي مخ کې بیمار شوم او خغه غټ بیمار شوم په دې یو اړخ په دې خي اړخ باندې د دې سر نه تر دې لاندې اوږي پورې فالج وهلی ومه نو دا خو تا ته پتا فالج یو خطرناک بیماری ده نو دې بیماری زه خراب هم کوم او تقریبا شلو راځي دوی شوره دې ما په دې کټ باندې تیرې دي او تاسو پښتنه خو امیر صاحب تاسو څنګه چې حواله ورکړه زموږ د پښتنو یو بدقسمتي ده چې ما په هغه جنازې کتاب کې هم دا لیکلی دي
او دا دویما برخه هم یو شل لسره پس چاپیږي پریس ته تلګا جنازو ما پاتې کی هم دا فریاد کړي دی او د ځان د پاره مې نو کړي په هیڅ یو قوم چیرې موږ بد قسمتي دا چې د پښتو د شاعرانو دیبان به په مشاعرو کې خډیر وي په سونو به وي وا وا به ډیر کوي خډیر خو که بیا موږ کې یو لوی سړی مړ شي نو د هغه دومره هم نشو کولی چې د هغه جنازه هم وکړو لکه ته به حیران شي چې د بادرشاه ظفر کاکا خیل چې ظفر اللغات لیکلی دی او پښتانه د تاریخ په رڼا کې لیکلی دی د هغه په جنازه کې هم سیوا زمانه بل یو پښتون شاعر دی نو څومره لوی شخصیت و یا د پښتو یو ډیر لوی هنرمند کشور سلطان څومره لوی هنرمند و ته په الله یقین وکړه که د هغې په جنازه کې هم څوک د رفیق شینواری هم دغه حال او وفی هدایت الله مړ شلو دغه هم دا حال دی
بجدي د ټول خو به داسې نه د ځینې جنازې به تاسو داسې هم کتلې وي چې هلته به ډېرو خلکو ډېرو ادیبانو به برخه اخیستې که نه
نو لکه اوس امیر صاحب و د اجمل خټک بابا جنازه کې به خامخا خلکو ځکه برخه اخیسته چې د هغه یو بل اړخ هم و که نه په هیڅ د یو سیاستمدار که نه دارنګ کس لا یا لکه ډاکټر اعظم جنازه چې مالی کړی ده هغه دلته کې دین پاتې شوی د پیښور پوهنتون خو لکه زه دا وایم چې کوم خلک کار کړی دی په کور دننه کار کړی دی که نه په کار دا ده چې مونږ خلک خو هغې ته ورسېږو که نه
دا مراته وایي صابر شاه صاحب دی تاسو خو شکر دا دی وس لرئ تاسو خپل علاج وکړه شو همداسې نور شاعران هم چې هغه یا هنرمندان وي هغه خو چې نه جوړه شي د هغوی وس هم نه کېږي هغوی د شاعرانو هنرمندانو باره کې ویل کېږي چې دوی چې وي پیسې خو ګټلی شي خو هغه ساتلی نه شي هغه هنر ورته نه ورځي که نه نو دوی له په خپل هم څه په کار وي که نه داسې ورځو لپاره چې بیا سخته پیرا شي بیا خپل لکه تاسو چې خپل علاج په خپل وکړو ډېرې پیسې ټکې به مو لګېدلې وي چې دا نور هنرمندان او شاعران هم چې وي د داسې ورځو لپاره ځان له سغم کړی وي ځکه ولس خو تاسو وینئ چې دغه رقم دی او شاعران او هنرمندان خو په خپله دنیا کې ورک دي هغوی خو په د ښې ورځې خپلوان دي په بده ورځ به ښایي په کار رانه شي نو په خپله څه کول په کار
نو په خپله خو امیر صاحب د شاعر نه ګیله ځکه نه کوو چې شاعر غریب خو کتاب چاپ کړي یو لک روپۍ پرې ولګوي او دوه روپۍ ورته نه راځي هغه کتاب یې نه خرڅېږي زما په خپله 50 زیات کتابونه چاپ شوي دي او آرام شکه 50 روپۍ هم راله جیب ته دینه وه په نیام البدل کې راغلي پاتې شو هنرمند نو هنرمند ښه پیسې ګټي او هر پروګرام نه پیسې آلي او هر سی ډي باندې هم پیسې آلي ټي وي ریډیو نه مالي خو چونکې دغه ځینې زموږ ښځینه هنرمند دي خپلې پیسې بیا بچ نه کړي بس هم په دې میکپونو باندې ضایع کړي او دارنګ فنکاران د ملګري هم دي چې هغوی دې ورځې ته ونه ګوري خو بیا هم لکه دا خو ضروري نه ده ګوره د حکومتونه د دولتونه هم دې دپاره وي چې د خپلو مشرانو مشاهرو ملاتړ به کوي و زما وس خو و ما خو پیسې ولګولې خو لکه امیر صاحب زه خو هم دارم چې د ارباب شیر علي خان وسی نه یم لکه دې وطن کې چې ژوند کوي یو شاعر یو ادیب ژوند کوي او یو ګټه وي هغه به د میاشتې چې یکدم یو دارنګ بیماري کې راشي او 80,000 روپۍ ترې نه په یو ځای لاړ شي دا هغه به د 100 میاشتو بجټ د کور متاثره کیږي
تاسو د الله پاک روغ رمټ کی او شفا د خدای پاک در کی ډیر زیات خوشاله شو چې موږ له مو وخت راک او په خیره کې صدر ناوریدې شو شاعر یې او موږ چې اوریدون کیستا ټول عمر تاسو ور سره مینا کړي په دې بیماری حالت کې میو مینا ور سره وکي سو ورته وروي
دې وخت کې خو په دې دوی ستوره کې بي خي زما ادبي سرګرمي او ارسه بن شوی دي او بل چتر زور غونتی ودرته وایم
مهرباني
چې ستامخ ګلاب ګلاب کده لمبي په تماشو
ستامخ ګلاب ګلاب کده لمبي په تماشو
واړه مې د ارمان د تماشې په تماشو
واړه مې د ارمان د تماشې په تماشو
ګلاب د لمبي په تماشو واړه مې د ارمان د تماشې په تماشو او ټول خلق دی پروا د سور لخمې د سپوږمې وو ټول خلق دی پروا د سور لخمې د سپوږمې وو ټول خلق ته د غبام ته جی ټی وی په تماشا وو
واه ډیر
ټول خلق دی پروا د سور لخمې د سپوږمې وو ټول خلق د ټول خلق د غبام د جی ټی وی په تماشا وو هغه په کې د نن خاطرونه خبر نه وو هغوی په کې د نن خاطرو نه خبر نه وو، هغوی د دې ریخي ریخي خیمې په تماشا وو. او پرون چې سترګې په قسم هم نیوستلې، پرون چې سترګې په قسم هم نیوستلې، او نن نور خلک د هغه دروازې په تماشا وو. راغلي وو لوګونه او لمبونه یې خوند واخیست، راغلي وو لوګونه او لمبونه یې خوند واخیست، راغلي وو زمون د خاریې په تماشا وو. دا ښکلي کچ نه کړه لمبه نه کړه دا ولې، دا ښکلي کچ نه کړه لمبه نه کړه دا ولې، او دا ښکلي ستا د مخ د آینې په تماشا وو. صابره عظمتونه یې د خاورې خپو کې توی شول، صابره عظمتونه یې د خاورې خپو کې توی شول، او زما د اسمان سیاله تاترې په تماشا وو.
دا صابر شاه صابر سپینی سپینی خبرې مو واورېدې، او په اخره کې درته شعرونه هم در واورول. اوس ورزو اسلام آباد ته، چرته چې په لوکورسا کلتوري مرکز کې لس ورځنۍ کلتوري میله د نومبر په 23مه پای ته ورسېده. په میله کې د پاکستان د څلورو واړو صوبو نه علاوه د ګلګت بلتستان او پاکستان تر انتظام لاندې د کشمیر د روایتي خوراکونو، جامو، پایزار او سادرو نه علاوه د لاس جوړ مختلف قسمه شیانو سټالونه لګول شوی ول. په لوک میله کې د خیبر پښتونخوا د مشهور خوراکونو چپلی کباب، کابلی پولاو، تیکو، امرسو او د شنو چایو سټالونه هم لګول شوی ول. په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله دغه میله ته ورغلو.
دې ترڅنګ د هرې صوبې هنرمندان به هم په میله کې موجود ول او د خپل فن مظاهره به یې کوله. مشال ویڈیو سره په خبرو کې د زنو غډونوالو وینا وا.
فارم جوړ یوهاله تعالو زما ډیسټریکټ شانګلي سره دی، دلته کې ایډریس جت خان پروګرام جوړ شوی دی چې بږي کې مختلف خوراکونه دي، او دین علاوه مختلف صبح چې کوم د خپل پرسانو لګې دي.
د یو سټال مالک فیروز خان وینا وا.
تعالی زمون چپلی کباب، کابلی پولاو، چکن پیس، خیبر پختونخوا ډېر فرست کلاس روان دي. ولګم ډېر ځا دي دا وستان ډېر خسته کباب پخې.
له اسلام آباد بیرته پښتونخوا ته ورګرځو. هلته په خیبر دره کې د نېشنل بوک فاونډیشن لخوا د کتابونو نندارتون پرانستل شوی. په دې نندارتون کې مینوال د کتابونو د نندارې ترڅنګ د خپلې خوښې کتابونه اخیستی هم شي. د کالج انتظامیه وایي که څه هم نن سبا ډیجیټل دور دی او خلک پر لیکا یا آنلاین زیات سیزونه اخیستی او لوستی شي، خو د خیبر د کتاب مینوال له دې میلې او نندارتونه خوشحاله دي، ځکه چې ډیر کم خلک هلته نېټ ته لاسرسی لري. نور حال د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د کتابونو دغه میلې د ارزښت پاړه د خیبر پوسټ ګریجویټ کالج پرنسپل شیربادر مشال ریډیو ثوای
الکانو پکې خو کافی انټرست واغستو. مونږ خپل لیبریټی ته هم بوکس واغستو، خپل پروفیسرز هم کافی پرچیز وکړو.
د نېشنل بوک فاونډیشن یو چارواکی عالم خان وای د دغه میلې مقصد په زده کوونکو کې د کتاب کتنې شوق بیدارول دي.
او بوک فیر مقصد زمونږ دا دی چې زمونږ نوجوان نسل کتاب کلچر پای کې پروموټ شي.
د دغه کالج زده کوونکی ذبیح الله اپریدی هم ځنې کتابونه اخیستي او د وای
په دې کې ډېر اهم کتابونه دي. هر قسم فلسفه والے کتابونه شته، ساينسي کتابونه هم شته، انګلیش کې دي، اردو کې دي، پښتو شاعري ادبي هر قسم کتابونه هم شته. دا کې ما د شاعري رحمان بابا یو کتاب واخستو، ور سره د ساينس پلانټ بارا کې باټني بارا کې ما یو کتاب خرید کړم، او باندې موږ سره په کې 40% ډیسکاونټ وشو. خو بس 250 کې چې ملاو دوه هم ته په 150 کې ملاو شول.
اوریدونکو ښه کتاب د ښه دوست مثال لري. زما داغستان هم د نړۍ یو غوره ادبي اثر دی چې لیکوال یې د داغستان رسول حمزه توف دی. موږ د دې کتاب ژباړه په پرله پسې ډول تاسو ته په مجله کې خپرو. د خپرونې په وروستیو شیبو کې بیا هم تاسو د دې خوندور کتاب د یوې بلې برخې ژباړې اوریدو ته را بولم چې په ختمېدو به د مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي. خیال دې تر قوله پوری محدود نه وي، پکار دا چې عملی جامع دې هم ور واغوستل شي، پکار دا چې دا په ټول کتاب کې موجود وي، نه دا چې یوازې په سرپاڼه ډنډوره وغږول شي او بس. کومه خبره چې باید په اخره کې وکړل شي د هغې په سر کې کول نامناسبه کار دی. کله چې ماشوم پیدا شي نو په غاړه کې عموما یو تعویز اچول کیږي تر څو هغه له بلاګانو، بیماریو، مصیبتونو او کړاوونو څخه په امان وي او یو خوشاله ژوند په مخ کې ولري. اوس په دې باس کې د سړی ولې پریوزي چې دا تعویز اغیز لري هم کنه؟ په هر صورت په دې خو هر څوک پوهیږي چې ماشوم ته تعویز داسې په غاړه کیږي چې له باندې نه په نظر نه راځي، د جامو لاندې د ټولو لسترګو په امان کې هغه ساتل کیږي. په هر کتاب کې باید داسې تعویز موجود وي چې لسترګو پناوي او لستون کې د موندلو او په اړه په فکر کولو مجبور شي. داسې به وایو چې کله کله د یوې ترخې دوا د جوړولو پر مهال په هغې کې یوه اندازه شات هم اچول کیږي، یا داسې وګڼئ چې په بمبئی کې یو باغ دی چې تل ډک پک ښکاري او په هغو ورځو کې هم پرې ساغیز نه وي چې په ګرمۍ کې لمر په ځوانۍ کې وي او آسمان اور وروي. د دې وجه دا ده چې د ځمکې لاندې یو سین بهیږي چې له بره نه په نظر نه راځي، خو ونو ته یخي او ژوند بخونکي اوبه ورکوي. خیال د اوبو فواره نه ده چې د غرونو سره ډغرې ووهي او هر طرف ته اوبه خوروي، بلکې دا یو داسې سپه ده چې په سترګو نه ښکاري خو سوزند ځمکې ته نمی او لوندوالی ورکوي او د بوټو جرړې وچېدو ته نه پرېږدي. اخر هغه وزیر چې په میز کاغذونه او کتابونه پراته وو میز وډباوه او وی ویل، اخر ته ویل څه غواړې؟ ستا په خیال که د پاپا خولۍ د پاسه څوک سپینه پګړۍ تړي او کسرا پټۍ یا پنځه غوټي زستورې نو څه فرق به نه پریوزي؟ آیا په دې هیڅ فرق نه پریوزي چې ستا پر سینه سره تمغه ټومبل شوی او کتور صلیب؟ تاسو ګڼئ چې مهم سیز د انسان ښه نیت دی؟ نه، داسې نه ده. خیال خو د یو بیرغ په شان دی، دا پټېدی نه شي. جنډه باید رپانده واوسي داسې چې خلک یې وویني او تر شا یې روان شي. په دې وخت کې ځوان وزیر ورغبرګه کړه، د دې خبرو سره چې څوک یو خوله نه وي خدای دې وکړي چې ښځه ور سره بې وفایي وکړي، خو آیا تاسو غواړئ چې جنډه دې له هغو خلکو جلاوي څوک چې ورته ګوري؟ ستاسو خواهش ده چې د خیال وجود د انسان له اروا او ذهن نه لرې وي؟ تاسو دا دواړه په دوو جلا بګیو کې ساتل غواړئ، خو فکر وکړئ که دا دوه بګۍ په بیلابیلو لارو روانې شي نو بیا به څه کیږي؟ تاسو وایئ د شوروي اتحاد کس ته باید یوازې د شوروي اتحاد وګړی وي، هغه د اوار یا د غستانې نه وي. خو زه به درته خپله خبره وکړم، زه ځان په یو وخت یو اوار، یو د غستانې او د شوروي اتحاد وګړی ګڼم او دا ټولې خبرې یقینا چې د یو بل پر ضد نه دي. بیا یې وړاندې وویل، په دې خو ټول پوهیږي چې زموږ د نړۍ د پیل نقطه له کرملن نه پیلېږي او په خپل زما هم دا خیال دی، خو زما په نړۍ یوازې له کرملن نه پیلېږي بلکې نړۍ زما له کوره هم پیلېږي، زما له خونې او دالانه هم پیلېږي او له هغه کلي نه هم چې زه اوسېدونکی یم. کرملن او زما کلی د کمونیزم افکار او د وطن د مینې احساس داسې دي لکه د یو مارغه دوه وزره او یا هم د موسیقۍ د آلې تارونه. د یوې پخې د خوایدو نه سفیده نو همدا ده چې زه د کتاب د یو بل نوم په لټون کې یم چې د هغه پټ پیغام هم روښانه کړی شي. زه په هر ځای کې د هغه لټون کوم، کله چې زه هندوستان ته د سیل لپاره هم لاړ شم نو د داغستان خیال را سره وي. د هغه ځای په پخوانیو تهذیبونو او فلسفو کې زه یو مرموز غږ اورم، خو زما لپاره زما د داغستان غږ یو واضح او حقیقي غږ دی چې زه یې د دنیا په ګوټ ګوټ کې اورم. هغه هم ورځې وې چې د داغستان کلمې یوازې د ویجاړو بیدیاو او لوسو کمرونو سره ډغرې وهلې، خو په ټول هیواد کې، په ګرد نړۍ کې او په کروڑونو زړونو کې نن د دې اذانګې اورېدل کېږي.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنہو، دا ما خام تر شپگو.